په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتل چې د ژوند معیشت او راتلونکي د خوندي کولو لپاره اوس اقدام وکړي. یو نامه نن په یو ټویټ کې وویل چې په یوه میاشت کې به په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نوي تعلیمي کال لپاره پرانیستل شي، خو نه د میلیونونو ښځو او نجونو پر مخ. یو نامه دا له بشري حقونو څخه سرغړونه او د ځان زیانمنولو یو لوی عمل بللی دی. د طالبانو حکومت چې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو او پوهنتونونو دروازې د نجونو او خود پر مخ تړلې. تر اوسه داسې نښې نه دي ښودلې چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټول نجونې او ښځې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یو ګډ بیان کې وویل چې د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه ګوښه کېږي او په کور کې ایسارېږي. که څه هم طالبان تله ادا کوي چې ښځو ته یې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقونه ورکړي، خو نړیوال وایي طالبانو د ښځو لومړني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل بندې شوي. په تېر ډسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند شول او ښځې په کورنیو او بهرنیو ماسو کې له کار کولو هم منع شوي دي. پر ډیورنډ کرښه د تورخم مهمه دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم بنده ده او هلته زرګونه مسافر او په سوداګریزو مالونو بار موټر بند پاتې دي. د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافر او مالونو د تګ راتګ اساسي لاره ده، د یکشنبې په ورځ بنده کړه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر ضیاءالحق سرحدي ویلي چې په سوداګریزو مالونو بار تر شپږ زرو پورې لارې د تورخم دروازې په دواړو خواوو کې ولاړې دي چې چارواکي به په دې اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي په مستونګ ولسوالۍ کې نن د پولیسو پر یوه پوسته په وسلواله نښته کې دوه پولیسانو وژل شول. د بلوچستان یوه سیمه ییز چارواکي برکت بلوچ ویلي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي، خو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د دې برید پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو په پاکستان کې په دې ډول پخوانیو حملو کې بلوچ، بلتون پال او تون لاري ترورستان پړه پیژندل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي کره شواهد ښیي چې د تیر کال د اپریل په اتمه د اوکراین په ختیځ کې د کراماتورسک د اورګاډي په سټیشن راکټي حمله د روسیې له قلمرو څخه شوې وه. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې دی وایي د بلاستیک توغندي دا برید چې له جګړې د تیښتې په حال کې 85 ملکي وګړي وژلي او لسلو زیات نور یې ټپیان کړي په ښکاره د یو جنګي جنایت نښه ده. د بشري حقونو د مدافع ډلې چې له یوې بلې تحقیقاتي ډلې سره خپل ګډ راپور یې نن خپور کړی وایي هغه توغندی چې د اورګاډي سټیشن یې په نښه کړ له ممنوع خوشي مهماتو ډک وو او له لګېدو سره سم یې لسګونه کوچني بمونه وشیندل. روسیې په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان د فوټسال د غوره لیک په دوام نن مازیګر څلور بجې د ظاهر اسد او صداقت لوبډلې سیالي سره کوي. دواړه لوبډلې په جدول کې شپږ امتیازونه لري. دویمه لوبه د سعادت نیمروزی او پیروزی پنشیر لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. د هیواد له بیلابیلو زونونو لسو ټیمونو په دغه لیک کې ګډون کړی او هر ټیم چې ښې نمرې واخلي د لیک اتلولي ګټلی شي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په تهران کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له یوه ډیپلومات نه بل ته د مسؤلیتونو سپارل د سفارت د حقوقي وضعیت د بدلون په معنا نه ده. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یوه کتونکي نظر هم اخیستی.
دغه هیوادو ترمنځ تعامل زیاتېږي، معنا یې دا ده چې د تاثیرات رامنځته کېږي.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په دې یو تفصیلي راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده چې په افغانستان کې د اقلیتونو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړې لپاره څومره امکانات شته.
حکومت نه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د مکتب درسي کتابونه په مورنۍ ژبه باندې چاپ کړي تر څو موږ وکولای شو په اسانۍ باندې موضوع درک کړو.
د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په ښار کې شور او زوک زیات شوی او دوی په تکلیف کړي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د هغه پلان په اړه خبرې کړې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په اقتصادي زونونو بدلوي.
زه فکر کوم چې اول خو بګ که چېرته دغو پوځي اډو څخه اقتصادي زونونه جوړوو نو بګ په خپله اقتصادي زونونه ترې جوړوو. آیا تجارت پکې کوو؟ آیا تولید پکې کوو؟ آیا صنعت پکې دغه کوو وده ورکوو؟
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په تهران کې طالبان ته د افغانستان سفارت د سپارلو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي و ډیپلوماټ نه بلته د مسؤلیتونو سپارل د سفارت د حقوقي وضعیت د بدلون په معنا نه ده. د دې وزارت ویان رسنیو ته ویلي د افغانستان له اوسني سرپرست حکومت سره د ایران په تعامل کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. ایران هم لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت منی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د همدې سفارت یو بل ډیپلوماټ ته سپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی رسنیو ته ویلي د یو ډیپلوماټ د ماموریت پای او د سفارتي چارو مسؤلیت د سفارت یو بل کس ته سپارل د دې سفارت په حقوقي وضعیت کې د بدلون په معنا نه دی. که څه هم کنعانی ښکاره ونه ویل چې د حقوقي وضعیت بدلون یعنې څه، خو ښکاري چې اشاره یې د طالبانو د اوسني حکومت رژیم پیژندنې ته ده چې ګنې په رسمیت یې نه پیژني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا هم وویل چې د افغانستان د سرپرست حکومت سره تعامل په اړه د ایران په پخواني دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. ایران تر اوسه د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. موږ هڅه وکړه چې په ایران کې د افغانستان سفارت د اوسني سرپرست سفیر سره خبرې وکړو چې د دوی له ډلې د سفارت نوی سرپرست مسؤول څوک ټاکل کیږي او یا طالبانو سره تماس لري او کنه. خو له ډیرو اړیکو نیولو او زموږ د پیغامونو له لیدلو وروسته یې هم ځواب را نه کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د حکومت ویاندی ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه به معلومات شریک کړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. هاخوا یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې ایران د طالبانو د غوښتنې په پایله کې هلته له اوسني سرپرست سفیر غوښتي چې د سفارت چارې نوي ټاکل شوي شخص ته وسپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی دا وضاحت نه دی ورکړی چې ایران دا مداخله کړې او تر خوا یې طالبانو له دوی په دې اړه کومه غوښتنه کړې وه او کنه. له ایران وړاندې طالبانو په پاکستان، روسیې، چین او د مرکزی آسیا په یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته خپل استازي لیږلي او هلته یې دنده پیل کړې ده. خو اروپایي ټولنه، یو شمېر نورو هیوادونو او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان کې د طالبانو استازو ته د مسؤلیت سپارلو سره مخالفت شوی او دا غوښتنه یې رد شوې ده. واک ته د طالبانو رسیدل دوه کلنۍ ته په نږدې کېدو دي، خو لا یې اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې حال کې چې دوی په زلونو دا غوښتنه تکرار کړې ده.
په همدې موضوع کې تمکیږو په راپور کې مو واورېدل چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د طالبانو استازي سفارتونو ته البته مسؤلیتونه د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه خاطر پردیس د افغانستان له پخواني سفیر په چین کې البته سلطان احمد بهین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې سره له دې چې هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د افغانستان د سفارتونو مسؤلیت یې چارواکو ته سپاري، دا څه معنا لرلی شي؟
دور هیوادو تماز تعامل زیاتیږي، معنی داره چې د تاثیرات رامنځته کیږي، معنی داره چې کوم مسایل چې دوی غواړي په خپلمنځو کې سره بهتر کولی شي مطرح کاندي او یې باندې بحث وکړي. دا یې معنا ده او دا معنا نه ده چې په رسمیت پیژني.
بهین صاحب، د یو شمېر سیمه ایزو هیوادونو لخوا د افغانستان سفارت یا د افغانستان سفارتونو سپارل طالبانو ته، فکر کوي د سیمه مشخص کوم دلیل درلودلی وشي چې ولې د سیمه هیوادونه دا کار کوي؟
خو مونږ د دا هیوادو سره همسایګان یو، همسایګان به سره مجبورن باید تعامل ولري. ځینې مسایل دي چې په چوارخیز ډول باید حل شي، ځکه بحث ورباندې وشي. زه فکر کوم چې دغه تغییر تبدیل په سفارتو کې معنی دا ده چې دغه هیوادونه غواړي چې په دغه اوسني شرایطو کې د واقعیاتو په منلو د خپل تعامل د افغانستان د خلکو سره د افغانستان سره د تفریح کاندي.
به هیڅ ځینې هیوادونه د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپاري، خو طالبان بیا په رسمیت نه پیژني. فکر کوي دلیل څه کېدای شي؟
په رسمیت پیژندل د کنوانسیون پر اساس دا دی چې سفیر باید تبادله شي. سفیر اصلا نماینده، رسمي نماینده د یو هیواد. تر څو چې سفیر نه وي معنا یې دا ده چې په رسمیت پیژندل معنا نه لري یا نه وي. نو دې خاطر دلته همدا اوس هم پاکستان او ایران په افغانستان کې سفیر نه لري، دوی هم سرپرست سفارت لري. او کوم هیوادونه چې مخکېنی سفیر پادشاه و اما خپل سفیران ساتلي دي، نوي سفیران نه دي مقرر کړی، ځکه چې د کنوانسیون پر اساس سفیر تعینول او سفیر منل یو مشخص پروسیجر لري چې تر څو چې په رسمیت نه وي پېژندل شوی دا پروسیجر کېدای نه شي.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکی سلطان احمد بهینو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د فبروري یوشتمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ ملګرو ملتونو د خپل ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په غوښتنه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت پیژندلې، او هر کال په دې هدف حکومتونه، کورنۍ او ادارې د مورنۍ ژبې ارزښت هڅوي، او دا ورځ په دې یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د دې هېواد د درېیمو ژبو ویونکو په مورنۍ ژبه د زده کړو له نه موجودیت شکایت کوي. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې هر ډول زده کړې بندې کړي، او له کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. نور په دې رپورټ کې
د نورستان ولایت دولس کلن اوسیدونکي نور الله چې د خنزی په شپږم ټولګي کې زده کړې کوي، وایي په نصاب کې داسې کتابونه نشته چې د ده په مورنۍ ژبه لیکل شوي وي. د غوښتنه کوي چې واکمن نظام دی په راتلونکي کې د دوی مورنۍ ژبه د تعلیمي نصاب برخه وګرځوي.
د شپږم صنف زده کوونکي په مکتب کې درسي کتابونه نه لرو. حکومت نامو دا غوښتنه ده چې زموږ د مکتب درسي کتابونه په مورنۍ ژبه باندې چاپ کړي، تر څو موږ وکولای شو په اسانۍ باندې موضوع درک کړو.
د افغانستان د تعلیمي نصاب کتابونه تر ډیره په پښتو او دري ژبو دي، او ښایي د هغو ماشومانو لپاره چې د درېمو ژبو ویونکي وي زده کول یو څه ستونزمن وي. پښتو او دري د افغانستان رسمي ژبې دي، خو لسګونه نورې ژبې هم شته چې ګڼ افغانان پرې خبرې کوي او د دوی مورنۍ ژبې دي. اورال چې په کابل کې ژوند کوي وایي مورنۍ ژبه یې ازبکي ده، خو لومړنۍ زده کړې په کابل کې په دري ژبه کړي. دا وایي ښایي همدا لامل وي چې اوس په مورنۍ ژبه لیکل او لوستل هم نشي کولای.
و حتی رسم الخط زبان ازبکی
زه هم دا اوس ازبکی په لفظ نه پوهیږم. څه ورسیږي هغه کسانو ته چې ازبکی یې مورنۍ ژبه نه ده؟ موږ پوهیږو چې د ژبو ترویج ډیر کم شوی دی.
د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر بنسټ دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معرف دامولو او د منځنۍ اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرام طرح او تطبیق کړي، او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د همدغه قانون په شپاړسمه ماده کې هم راغلي د پښتو او دري سربیره ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او د ګڼو نورو رایج ژبو سربیره پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي، خو په هغو سیمو کې چې خلک یې په خپله مورنۍ ژبه خبرې کوي هغه د هماغه سیمې درېیمه ژبه پیژندل کیږي. خو نیوکې دا دي چې په تیرو شلو کلونو کې د قانون دغه دواړه مادې او په ځانګړې توګه درې څلوېښتمه ماده نه ده پلې شوې. که څه هم د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکو هغه مهال په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو د عملي هڅو خبره کړې وه، خو پایلې چندان مثبتې نه وې. پوښتنه دا ده چې په مورنۍ ژبه زده کړې څومره مهمې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد عبدالواحد ناصري:
دا چې څومره په خپله ژبه زده کړه مهمه او مؤثره ده، د نړۍ د هر کوچنی لپاره په بله ژبه هغه مفاهیم چې کوچنی په کم وخت کې او ژر زده کولی شي په بله ژبه هغومره مؤثریت نه لري. نو لازمه خبره ده چې هر کوچنی ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي، او استعدادونه یې چې د یو ماشوم په وجود کې وجود لري هغسی باید وروزل شي او هغسی وغوړیږي.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې هر کال د فبروري میاشتې 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ هر کال په دې موخه چې کورنۍ او ادارې د مورنۍ ژبې ارزښت وهڅوي نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځلو بل هدف د هغه لګکیو د ژبو ژغورل دي چې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. یو شمیر افغان لیکوالان وایي په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د بیلابیلو ژبو د ودې او پرمختګ لپاره څنګه چې لازمه وه کار نه دی شوی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي منشي څېړنوال ډاکټر رفیع الله نیازی ازادي راډیو ته وویل
د دې هیواد تر تر ټولو د سترو ویونکو ژبې هم د خدمت په برخه کې هغه ډول برخمن نه دي. سبب پات چې هغه ژبه ته چې هغه په هیواد کې درې میا سلورم یا پنځم مقام او حیثیت لري.
د وای د حکومتونو لپاره په مساویانه ډول د ټولو ژبو لپاره کار ځکه خیستوز بنوي چې ډيري بودیجی او امکاناتو ته اړتیا لري.
دا ډیره سخت هم ده چې په یو هیواد کې د ټولو ژبو لپاره په مساوي ډول باندې هغه څه چې خلک غوښتنه لري هغې ته کار وشي، ځکه چې یو خو د حکومتونو پالیسي او امکانات دا هم په دې برخه کې ځینې محدودیتونه رامنځته کوي، بل د دې ژبو د ویونکو شمیر په خپله دا یو مسله ده او غټه ستونزه ده. کومې ژبې چې ډېر ویونکي نه لري نو هغه په سیاسي او اقتصادي او فرهنګي لحاظ باندې د سیمې په نورو ژبو پورې تړلي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 لوی او واړه قومونه ژوند کوي. که څه هم په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو ویل کېږي ښایي په دې هیواد کې څه د پاسه 30 کوچنیو او لویو ژبو ویونکي موجود وي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې د ټولو ژبو د ویونکو لپاره په مساویانه ډول کار وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت ژبو او ویونکو ته احترام لري. په کومو ساحو کې چې زمینه مساعده ده د مورنۍ ژبې زده کړې هغه سره اوس هم مهاجران روان ده او همکاري لاسوي او تحقیق شوي دی. په کومو کې نیمګړتیا ده نو یو کار ته ضرورت لري، وخت ضرورت لري.
خاغلی مجاهد ویل د طالبانو حکومت هڅه کوي چې ټولو افغانانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابر کړي. نوموړی دا خبر داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري لشپږمو ټولګیو پورته آن تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړل شوي. نجونیان د نورو ژبو د زده کړو مرکزونو ته هم نه پرېښودل کېږي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه شته، خو د طالبانو حکومت لا هم نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. د ښوونځیو او پوهنتونونو ګڼې افغان زده کوونکي غوښتنه کوي چې طالبانو حکومت دې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر اوکراین ته له سفر وروسته په پولند کې دی او په پام کې ده چې د ناتو له متحدانو سره سلا مشورې وکړي. احمد تکل سټډیو کې د نور جزئیات به ترې واورو. تکل صاحب مهرباني.
مننه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته تر ناڅاپي سفر وروسته پولند ته تللی او تمه ده چې هلته به پر دې ټینګار وکړي چې متحد ایالات د اوکراین تر څنګ ولاړ دی او ژمن دی چې د ناتو ختیځ اړخ به پیاوړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه رانږدې کیږي. بایدن اوکراین ته تر ناڅاپي سفر وروسته بیګانه وخت ورساته ورسید. هغه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره چې د روسیې د پسرلنیو حملو پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو په لټه کې دی وکتل. په پولند کې به ښاغلی بایدن په خپله وینا کې له اوکراین څخه ملاتړ څرګند کړي. د امریکا ولسمشر به له خپل پولندي سیال انجی دو دا سره هم د اوکراین د ملاتړ په مقصد د ډلهیزو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. پولند د ناتو هغه غړی چې له اوکراین سره تر ټولو اوږد سرحد لري. اوکراین ته د وسلو د استولو او له کډوالو سره د مرستې لویه لاره ده. د پولند د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار مارچین پریژیدچ ویلي دي چې بایدن او دودا به د پولند د امنیتي مسایلو او د ناتو د امکاناتو د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړي. پریژیدچ وویل چې د دوی په خبرو کې به د ناتو د حضور او اړوندو تاسیساتو پر مسایلو خبرې وشي. د ورسا په مرکز کې د رومان دوموفسکي په څلور لاره کې د اعلاناتو پر یو لوی سکرین په انګلیسي ژبه لیکل شوی و چې بایدن اوکراین ته F-14 الوتکې ورکړه. او د ورسا یو بل اوسیدونکی اویا کلن ماریان سویټالا وویل هیلمن دی چې د اوکراین د جګړې کړکیچ به ژر تر ژره حل او په اوکراین او شاوخوا سیمه کې به یې سوله ټینګه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخیل دیچه ده کندهار ده وسیدون که ده شکایتونو پا باب واری چه وی شورو زوک پا خارک زیاد شوی او دوی پا تکلیف کردی ده افغانستان پاره نریوال و رسپانو تکتنه که و اسمت انساروان تا بخواک شو
گره و رسپانو او رسانیو ده افغانستان و پاکستان ترمند پا تورخم که ده طالب و پاکستانی زوکونو ترمند ده نشتی او ده تورخم لاری ده بندیدو پا اره لیکنی خبری کردی د بریتانیا میل ورسپانی د دوشنبه د ورځې په ګڼه کې دا د دوه خواو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د هغو نښتو په دوام کې بللې چې هر څه موده وروسته کیږي خو ورسپانه وایي چې د دوشنبه د ورځې نښته یوه ورځ وروسته له دې پیل شوه چې د طالبانو حکومت د تورخم لاره بنده کړه او پر اسلام آباد تور پوری کړ چې پر خپلو ژمنو عمل نه کوي ځینو ورسپانو د پاکستاني مطبوعاتو په قول کښلي چې طالبانو وروسته له دې د تورخم لاره بنده کړه چې پاکستاني پوله ساتو یوه افغان ته چې ناروغ پاکستان ته بیوه اجازه ورنه کړه چې له تورخمه پورې اوسي ورسپانې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته په پاکستان کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو بریدونه زیات شوي او پاکستان ادعا کوي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړی ده خو افغان طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې په پاکستان کې دا ډول بریدونه د دوی تر حکومت مخکې هم کېدل د اسرائیل جرسلم پوست ورځپاڼه د روان 2023 کال د جنوري میاشت په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت بولي ورسپانه د شانونکو په قول وایي چې د پاکستان امنیتي وضعیت ممکن لا ترینګلی شي جرسلم پوست له دې لیکنې سره چې سرلیکې دی په پاکستان کې زیاتېدونکی تروریزم ممکن سیمه ناامنه کړي د یو شمېر ویجاړوونکو بریدونو عکسونه هم خپاره کړي دي ورسپانې د تیرو کلونو په بریدونو کې د وژل شویو کسانو د شمېر له یادولو وروسته د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انستیتیوت پر اساس لیکلي چې په جنوري میاشت کې په پا پاکستان کې په پا څلور څلوېښت بریدونو کې 144 دېرش تنه وژل شوي او 245 نور ژوبل شوي دي د طالبانو له لوري د ناټو ځواکونو له اډو څخه د سوداګري مرکزونو د جوړېدو او د امیندواري د مخنیونکو درملو او وسایلو د محدودیت په اړه هم د نړۍ مطبوعاتو لیکنې خبرې کړي دي په دې اړه میډل ایسټ مانیټور خپرونې لیکلي د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه کړې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي پر دغو پوځي اډو سلګونه بلیون ډالره لګېدلې چې یوه بېلګه یې د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده عرب نیوز ورځپاڼې بیا لیکلي چې طالبان هڅه کوي د امیندوارۍ د مخنیوي د وسایلو او درملو د خرڅلاو مخه ونیسي ورځپاڼې لیکلي طالبانو په کابل او مزار شریف ښارونو کې روغتیایي کارکوونکو او درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې د امیندوارۍ ضد درمل او وسایل ونه پلوري خو طالبان دا راپور نه تاییدوي وایي چې درملتونونو ته یې ویلي چې د ډاکټر له نسخې پرته دا ډول درمل ونه پلوري
د کندهار یو شمېر اوسیدونکو وایي په ښار کې شور زوږ زیات شوی دی چې دوی په تکلیف کړی دي د دې لوی ښار اوسیدونکو وایي په دې وروستیو کې په ښار کې د وسایطو تر څنګ د دوکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمېر ډېر شوی چې په لاؤډ سپیکرونو کې د ثبت شوو غږونو له لارې پیرودونکي جلبوي نور په دې راپور کې
کندهار ښار په دې لوی ښار کې د غنګونې ترڅنګ د وسایطو هارونو جنراتورونو په لاټ سپیکرونو کې د سبسو خبرو او نورو ژغونو خلک په تکلیف کړي د کندهار ښار وسیدونکو وایي په دې ورستوي کې په ښار کې د وسایطو ترڅنګ د دوکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمیر ډېر سوی چې په لاټ سپیکرونو کې د سبسو ژغونو له لارې پیرودونکي جلبوي د کندهار ښار وسیدونکو بسم الله وایي کله یې خوا په ښار کې بې نظمي ډېره سوی له بلې خوا ژغیزه ککړتیا دومره زیاته سوی چې د خلکو اعصاب نارامه کړي نوموړي وایي ډیره جدي ستونزه ده او طالب چارواکي باید د شاري نظم ساتلو لپاره اقدام وکړي.
چېرته بعضې غټ غټ موټران دي داسې وارنګونه وهي، حتی دلته نږدې یو هسپتال دی، د هسپتال و مخ ته یو لوحه هم مشتې ده، پر دا لوحه باندې مثال خبرې چې دا هسپتال دی دلته باید ارنګ ونوال شي. باوجود پر هغه سربېره باندې دلته دغسې سدسې موټران یا مثال خبرې داسې بربري غټ موټران او داسې ارنګونه وهي چې بېخي وروره جانه دغه ارنګ چې کوم وخت ووال شي ډېر هم په تکلیف کې. نو دا دلته ضعیفه خلک شته، نږدې کورونه شته، هسپتالونه شته، د دې هېڅ مخنیوی نه دی سوی.
د کندهار ښار بل اوسېدونکی نقیب الله وایي تر ټولو ډېر د موټرو غږونه او هارنونو خلک ډېر په تکلیف کړي چې باید د یوه حل لاره ورته پیدا شي.
دا خو نو بېخي پر دماغ باندې زور راځي، یو څوک دماغي دغه لري، مشکل لري، دا غږ چې واوري خپله کوم فکر دغه چې هغه د فکر ته وځي. دا غږونه انسان ډېر په تکلیف وي چې بیازیاته بیا دا موټران ته چې غټ غټ رنګونه ور بسته کړي یا منا دام سړک باندې یو غټ نیسر چالان دی او څوک یو کار مار لري نو دماغ یې په مخه سره اوري. د شي بېخي فکر کوي هغه فکر حساب چې دغه هغه دماغ ته وځي د غږ په خاطر باندې.
پاین وخت کې روغتیا پالان وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر ذهن ډیر منفی اغیز کوي. کله چې انسان په تکراری ډول غږیزه ککړتیا سره مخ کیږي نو اعصاب ته زیان رسیږي او د قهر قوی زیاتیږي. ډاکټر زبیح الله فیضی وایي باید خلکو ته د غږیزه ککړتیا په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي
چې دا په خپل وار سره مختلفو امراضو خصوصا نسبی امراض ته لاره هواروي. چې موږ تاسې وینو چې زموږ غږیز چاپېریال نه دی سم، کوم مسؤول کسان چې دي هغه دغې برخې ته فکر نه دی سوی. عموما زموږ د خلکو بیا عامه پوهاوی کم دی. په دې اړه موږ تاسې وینو په ښار کې دا غږیز چاپېریال ډېر خراب دی، د موټرانو آوازونه دي یا جنریټرانو بعضې مارکیټونو په دې ځای کې چلانه کیږي یا خصوصا دغه لاسي صنایع کارګران د لاسي پلاس کې چې ګرځي یا لیړۍ والا هغه سپیکران چلانوي چې دا بیا پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې رئیس فیض الحق عمری وایي د ترافیکو په مرسته ټولو موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې بې ځایه هارنونه ونه وهي او دغه راز ډېری هغه جنراتورونه یې له ښاره ټول کړي چې غږیزه او نوره ککړتیا جوړه کړې وه.
په ټول ولایت او په ټولو ولسوالۍ کې هغه غږیزه ککړتیا چې هغه د موټرانو ارنګونه وه او هغه ګروپان وه چې د انسان پر دماغ او د انسان پر سترګو تاثیر درلودي، اوس الحمدلله هغه نسته. کارم سپاته وی موږ هم دغه لپاره مهم اقدامات کوو او د ټرافیکو مدیریت ته خوای موږ مخنیوي کوو.
د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د غږیزه ککړتیا ترڅنګ چاپیریال ساتنې ته هم پاملرنه نه کیږي او هوا هم تر پخوا ډیره ککړه سوي چې لاملونه یې کندهار ښار ته نږدې د کلالانو او پخو خوشتو کورې د زړو موټرونو زیاتوالی، په حمامونو کې د ټایرونو او ورته نور توکو سوځل او نور دي چې باید مخنیوي وسی.
تاسو لا پیغامونو
بل اسلام علیکم د زدی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه یم. بعد سلامه زدی خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې یم. د بشری مرستو په مورید دا یم چې د میدان ولسوالۍ ته د نړیوال ټولنو لخوا یا د نړیوال مرستو کومه جوپانه درغلې او کوم خلکو سره مرستې نه دي شوې. دغه څلوېښت میلیونی ډالر کومې مرستې چرسي دغه په هغه کې موږ سره هېڅ نوه مرسته نه ده شوې دغې ولسوالۍ ته، او نه روغلې دی نه د دوی کارکوونکي روغلي دي. اګر چې دلته خال ډېر بېوزله او ډېر غریبان دي او باید آینده کې فکر ورته وشي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. پر ولایت بکوا ولسوالۍ خبرې کوم. مده مسجد والا ته دا غوښتنه ده چې په مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي. په خپله د راځي چې د دوی په نظر مسکین ورتلی د هغه سره دې مرسته کوي، د ملکانو سره دې مطلق اړیکې وشکي.
ازادي راډیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته زما سلامونه ورسیږي. محمد رحمان یم د پاکستان څخه. د تورخم دروازې د تړګېدو په مناسبت زما نظر دا ده چې باید دا دروازه تر یو څه حده پورې تر یو څه وخته پورې بنده شي، ښه ده څو پاکستان هم په ځان پوه شي چې افغانستان اوس هغه پخوانی افغانستان نه ده چې ټول ارتکا به یې په پاکستان وه. دوی د جمهوریت په وخت کې هم یا افغانستان په دولت باندې اکثره وخت د فشار په توګه به یې افغانستان باندې اکثره ټرانزیټي لارې بندولې نو ورته اشغونی په ورته لارې ورته پیدا کړې، متبادل لارې پیدا کړې چې وروسته بیا همدا پاکستان د افغانستان سره د خپلو لارو په پرانستلو باندې محتاج شو. اوس هم دوی دا فکر کوي چې ګواکې طالبان ټول زموږ محتاج دي او دا وطن موږ ته محتاج ده، نه باید دوی باندې ټول لارې بندې شي، د ویزې مزې تګ راتګ هر څه دی ور باندې آغوي.